السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي وخت په پیښور کې د غرمې دولس بجې دي. نن د خالی ورځ او د دسمبر میاشتې درېمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان پر امنیتي صورتحال او د دې سره سره پر یو شمېر نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو، خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار اسرار عالم مومن دی.
بے دو میں خبروں سر ٹکی کابل کی د پاکستان پر سفارت برج کی او ساتن کے جبل شوے د بنو پجانی خیلو کے د عمل پارا لاریون شوے او د پاکستان ترکی انصاف مشر له حکومت سره د مشروط مذاکرات وړاندیز کړي. اوس د خبروں تفصیل. په کابل کې پرون د پاکستان پر سفارت برید کې یو ساتونکي جوبل شوی، خو ناظم الامور روغ وتلی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د برید هدف کابل کې د دوی په سفارت کې موجود ناظم الامور عبدالرحمن نظامانی وو. په بیان کې راغلی اسرار محمد نومي پاکستاني ساتونکي چې د ناظم الامور د ژغورلو هڅه یې کوله سخت جوبل شوی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د دې حمله سخت غندنه کوي. د افغانستان موقتي حکومت دې زر تر زره د دې تحقیقات ټوکړو زموږه کسان دي گرفتار کړی. بیان زه تبي چې د افغانستان حکومت دی په دې هیواد کې د پاکستانی سفارت او وګړو د حفاظت یقیني کول لپاره ټول لازم ګامونه پورته کړی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم پرون پر خپل ټویټر د یاد برید په اړه د سمدستي څېړنو غوښتنه کړې. ویلي چې دا برید په سخت ټکو غندي. بل خو د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقادر بلخي هم په یو بیان کې پر پاکستانی سفارت د شوې حملې غندنه کړې. نوموړي ویلي چې حکومت به یې په کابل کې موجود سفارتکاران له څه قسمه خطر سره مخ کېدو ته پرېنږدي. لا هم تر دې دمه چا د یاد برید ذمواري نه ده منلې. د بنو په جانی خیلو کې د عمل لپاره لاریون شوی. خلکو له حکومت غوښتي چې هلته دي د وسلوالو بیا فعالېدو مخه ونیسي. پرون شوي د لاریون کې د جانی خیلو مشرانو، ځوانانو او سکولو زده کوونکو ګډون وکړ. دوی وایي په سیمه کې هدفي بریدونه روان دي او وسلوال آزاد ګرځي. د لاریون یو ګډونوالو لطیف وزیر مشال ډوت وویل چې د سیمې خلکو د څه باندې یو کال له حصې لاریونونو فعالیتونه وکړل، خو حکومت دغلته د امنیت پر ځای کولو پرمختیایي پروژو ترسره کولو ژمنې تر دې دمه نه دي پوره کړي. جانخیلو د نومبر په 28مه او 6مه هم د امنیت د ټینګښت لپاره جرګه او لاجون کړی وو. د دې سیمې خلکو تیر کال د مارچ او جون په میاشتو کې د هدفي وژنو ضد پرلتونه وروسته له هغو ختم کړل چې حکومت ورسره ژمنه وکړه چې په دغه سیمه کې به د هدفي بریدونو مخه نیسي او د پرمختګ کارونه به ترسره کوي. په بنو کې ځینې انتظامي او امنیتي چارواکو د نومونه څرګندولو په شرط تېر ورځ مشالې ډوت وویل چې په سیمه کې د وسلوالو د مخنیوي لپاره یې ځانګړي عملیات پیل کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له حکومت سره د مشروط مذاکراتو وړاندیز کړی. پرون په لاهور کې د ګوند غونډې ته په خپل وینا کې عمران خان ویل چې حکومت دې له دوی سره خبرو ته کښېنه او د عامو انتخاباتو نیټه دې ورته وښایي، او که داسې نه وي نو دوی به د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ماتې کړي. نوموړی ویا خو موږ سره کښېنئ او خبرې وکړئ او د عمومي ټاکنو نیټه راته راکړئ چې کله یې تاسو کول غواړئ، او که داسې نه وي نو موږ به خپلې اسمبلۍ ماتې کړو. بلخوا د مسلم لیگ نون په مشرۍ اطلاپی حکومت په وار وار ویلي چې انتخابات به راتلونکي کال پر خپل ټاکلي وخت کېږي. تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې واکمن دی او په پنجاب کې په اطلاپی حکومت ورګډ دی. که د دې ګوند سیاستوالان استعفا ورکړي نو د دواړو صوبو حکومتونه ختمېدی او اسمبلۍ ماتېدی شي. خو د پاکستان د کونو چارو وزیر ویلي چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې پر اعلی وزیرانو د عدم اعتماد تحریکونو له لارې به د اسمبلیو ماتولو مخه نیسي. د پښتونخوا ملي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزیا وایي که د پښتونو ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د دسمبر تر 14مې پورې خوشي نه کړل شو نو جلسې او احتجاجونه به پیل کړي. محمود خان اڅکزی پرون په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بنسټګر عبدالصمد خان اڅکزی د تلین په مناسبت را جوړې شوې ولسي غونډې ته په وینا کې ویل چې علي وزیر بې ګناه دی او حکومت د هغه زر تر زره له جیله خوشي کړي. نوموړي زیاته کړه که داسې ونه شول نو دوی به په ټول هېواد کې جلسې او مظاهرې پیل کړي. له جنوبي وزیرستانه د کمی اسمبلی غړی علي وزیر نږدې دوه کاله مخکې په پېښور کې ونیول شو او بیا د سند پولیسو په غوښتنه کراچۍ ته ولېږدول شو. پر هغه د ریاست امنیتي ځواکونو ضد د خلکو د پارونې تور دی چې نوموړی یې ردوي. په کراچۍ کې د ترګریز د عدالتونو په بنو کې د پېښور هایکورټ څانګې په یو شمېر مقدمو کې د علي وزیر ضمانت منظور کړی، خو تېره هفته د نوموړي پر ضد یوه بله مقدمه درج شوه چې له امله یې هغه لا هم په زندان کې پاتې دی. او اخیری خبر دا چې ټاکل شوی د فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن دوه سیالۍ وشي. لومړی سیالۍ به د امریکا او نیدرلینډز ترمنځ کیږي چې د پېښور پر وخت ماسخوتن په 8 بجو به پیلېږي. دوهمه لوبه به د پېښور پر وخت ماسخوتن 2 بجې د ارجنټینا او استرالیا ترمنځ وي. تر دې مخکې د دسمبر په دوهمه یوروګوبه غانا ته ماتې ورکړه، خو د دې باوجود د پوینټونو د کمی له کبله دواړه لوبډلې له نړیوال جام ووتلې. بلخوا جنوبي کوریا پرتګال ته ماتې ورکړه، کوارټر فائنل ته یې لار پیدا کړه. البته پرتګال چې شپږ پوینټونه لري له وړاندې کوارټر فائنل ته وتلې. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د نړۍ د دوه دېرش لوبډلو ترمنځ د قطر په کوربتوب د نومبر له شلمې پیل شوي، پایلو به یې د دسمبر په 13 کېږي. د تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومند اورید. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ، د پاکستان حکومت ویلي د امنیتي صورتحال په اړه به سخت عملي ګامونه پورته کوي، خو څېړونکي وایي
خیبر پختونخوا د مرکزی حکومت سره بالکل دا احساس هم نشته دی چې یاره په دې خیبر پختونخوا کې سره روان دي، د حالات چېرته روان دي. ټي ټي پی سونه ترک دی.
د بنو د جاني خیلو ولس د امنیت لپاره یو احتجاجي لاریون کړي. نن د مازورانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. یو مازورا قبایلی تن وای
دلته خو د میش په اسباب اختی دارو چې میش په پاکستان کې بیا د میش سره کوم چلان کیږي، داسې ځناور سره کوم چلان کیږي، غلط سره چې د میش سره کیږي.
او د کراچۍ په آرټس کونسل کې پرون د پښتو ادب په اړه یو غونډه شوه.
چې د سرکار مهلکار کله راشي نو زما کور ورته ویران ښکارېږي، سب په قلار په دروازه ولیکي، دلته کې صفر پکه صفر اوسي، د ژوندانه زمې دې فکر اوسي.
له مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، په کابل کې پرون د پاکستان پر سفارت برید کې یو ساتونکی ژوبل شوی، خو ناظم الامور روغ وتلی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د برید هدف په کابل کې د دوی په سفارت کې موجود ناظم الامور عبید الرحمان نظامانی وو. په بیان کې راغلی دی اسرار محمد نومي پاکستانی ساتونکي چې د ناظم الامور د ژغورلو هڅې کوله سخت ژوبل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته یاد برید په اړه د سمدستي پلټنو غوښتنه کړې ده او ویلي دی چې دا برید په سخت ټکو غندي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقادر بلخي هم په یو بیان کې پر پاکستانی سفارت شوی حمله غندنه کړې او ویلي دی چې په دې اړه به پلټنې کوي. په دې اړه نور تفصیل مو په اسلام آباد کې د مشال همکار طاهر خان نه پوښتلې.
خو با کم تازه چې دغه پیښه وروسته یو خو په اسلام آباد کې د طالبانو چې کم په سفارت کې استازي دي سردار شکیب احمد، هغه خارجه وزارت ته طلب کړی وو او هغه ته احتجاج هم کړی دی او غوښتنه ته هم کړی ده چې په دغه پیښې چې ډزې شوې پاکستان سفارت کې او یو پکې د پاکستان د سفارت یو محافظ هغه جوبل شوی هم دی، د دغې د پلټنې وکړي او چې څوک په دغې کې لاس لري هغه دې ونیسي او سخت سزا ورکړي. یو خو دغه شوی ده. دویم بیا تیر شپه ناوخته د خارجه وزارت لخوا وویل شول چې داسې رپوټونه اولو چې کېدی شي پاکستان سفارت بند کی وتړي او یا د خپل سفیر او نور خلک هغه واپس وبلي، نو خارجه وزارت د پاکستان وی چې نه خو د سفارت د بندولو پلان شته او نه سفارتي عمله هغه د واپس راغوښتلو څه پلان او منصوبه نشته. خو داسې رپوټونه هم شته چې ممکن ده چې کوم ناظم الامور د پاکستان دی هغه څه وخت لپاره پاکستان ته راشي. او درېم بیا خارجه وزارت د پاکستان ویلي و تېره شپه ناوخته چې د افغانستان د طالبانو حکومت د بهرنو چارو وزیر خارجه وزیر امیر خان متکی پاکستانی خارجه وزیر بلاول بوټو ته ټلیفون کړی دی، دغه پیښه غندلې ده او د هغې د پلټنو د تحقیقاتو دوی ته ډاډ هم ورکړی دی. پاکستان سفارت چې کله د طالبانو استازی دلته طلب کړی وو نو په هغې کې دا خبر هم کړی خارجه وزارت بیان کې چې دغه حمله د په کابل کې د افغان سرپرست حکومت په تطی وی د هغوی ناکامي ده، لکه دغه لس استعمال شوی د هغې امنیت ټینګولو کې د هغوی ناکامي دې ته مې اشاره شوې ده. او تاسو بله خبره وکړه چې د افغانستان د هغې بیان راغلی و د خارجه وزارت د ترجمان عبدالقهار بلخي او نور هم بیانونه ورکړي دي او هغې دغه پیښه غندلې هم ده او په پلټنو ډاډ هم ورکړی دی. د کابل پولیس چې کوم ترجمان دی خالد زدران، هغه په یو واتس اپ ګروپ کې لیکلو چې یو شکمن کس دغه پاکستانی سفارت په شاوخوا کې نیول شوی هم دی.
ترخان صاحب، دغه حمله وضاحت وکړي، پرون ډېره واضح نه وه چې زموږ خبرونه ختمې دي چې دغه برید څنګه شوی دی او آیا چا ذمہواري هم منلې که څنګه؟
ذمہواري تر دې وخت چا نه ده منلې. یو دویم د پیخې چې څنګه شوی ده د هغې زیات معلومات خو نه دي ورکړی شوي، نه د پاکستان لخوا، نه د سفارت لخوا، نه د طالبانو د حکومت لخوا، لیکن داسې ځینې رپورټونه مونږ معلومات مونږ ترلاسه کړي چې دا حمله کوونکي چې وو دوی د شا طرف نه سفارت د هغې په دیوال باندې راختلي دي او مخامخ سفارت ته خو د ډېر تللې ما کابل کې سفارت ته سیکیورټي چې څومره په موجوده حالاتو کې د سفارت یو پکار وي هغه هغه عمره نشته، هلته نه د پاکستان دننه شته چې کله د ګیټ نه سړی وتنه شي بهر دومره نشته.
د مشال ریډیو همکار طاهر خان واوریدونکو، تاسو کولی شئ چې په شارټ ویوز یا په لنډو سپو باندې د مشال ریډیو پروګرامونه په 2013 1700 1470 1450 1550 1550 کیلو هرتز واوري. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د بنو جاني خلکو کې ځایي خلکو د امنیت ټینګښت په مخه نن یو لاریون کړو. د حکومت نه د وسلوالو د بیا فعالیتو د مخه نیولو غوښتنه کړې ده. ځایي ولسوالۍ چې د تیرې سمودې راهیسې هلته یو ځل بیا د امنیت وضع خراب شوی، په سیمه کې هدفي بریدونه کېږي او د نامنې پیښې ترسره کېږي، خو حکومت او امنیتي ادارې په مخه نیولو کې ناکام ښکاري. له دې وړاندې هم د دغه سیمې خلکو د امن لپاره احتجاجونه ترسره کړي دي. بلخوا د سیمې امنیتي ادارې او انتظامی عواید وی په دې اړه ځینې امنیتي ګامونه پورته کړی دي. نور تفصیل د عمر وزیر ناور.
د بنو جاني خیلو سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره لاریون وکړ او حکومت نه غوښتنه کوله چې د غلطه د وسلوالو بیا فعالیتونو مخه ونیسي. لاریون کې د جاني خیلو مشرانو، ځوانانو او د سکولونو زده کوونکو ګډون درلود. دوی وویل چې سیمه کې هدفي وژنې کیږي، وسلوال په خلاص مړ ګرځي، حکومت د امن پر ځای کولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي او دوی سره کړې ژمنې دې ورپوره کړي. د لاریون یو ګډونوال لطیف وزیر مشال ریډیو ته وویل چې ګڼ شمېر جاني خیل د احتجاج لپاره راوتلي ول، یوازې سیمه کې امن غواړي. د ترقۍ لپاره ورسره شوې وعدې د حکومت ورپوره کړي.
په ټول جاني خیل کې 70 ډاون هړتال و، مشرون، ځوانون، د کالج، د سکولې بچیون په دغه احتجاج کې شرکت وکړ او صرف او صرف دغه یو مطالبه وکړله د انتظامیانه چې د میج علاقه کې یو ځل بیا بدامنی خوریږي، په قسمه قسمه نومې باندې خلک ګرځي، ذمهوار خلک ته کېم دی، میشته د تحفظ ورکوي، میشته د زندګۍ د تیرولې هغه سہولتونه روکه چې کوم درخلته دی ورکړی دي میش بار بار احتجاجونه درنه وکړي یو یو نیم کول کیږي چې می سره صوبایي ګورنمنت معاهده کړی دي هغه معاهده غو تر وسه پورې نه دی عملی شوی.
جانی خیلو د نومبر په 28مه او شلمه هم سیمه کې جرګه او لاریونو نه کړی ول. له حکومت سیمه کې د امن پر ځای کولو او 2020م کال پر لتونو په دوران ورسره شو ژمنو پوره کولو غوښتنه کړې وې. دوی ویلی ول چې تیر کال مارچ او جون په میاشتو کې یې هدفی وژنو زیات کړي پر لتونه حکومت سره مذاکراتو پس ختم کړي ول چې سیمه کې د امن پر ځای کولو او د غلطا د ترکیاتی پروژو شروع کولو ژمنه ورسره شوې وې. د لاریون یو بل ګډونوال او جانی خیلو یو مشر ډاکټر نور محمد مشال ریډیو ته وویل
بدلواد باندې کوله دا خبرې روانه دي درنه مو وکړلې احتجاجینه حقي مرکی حقي سپریاریتی بنیاد باندې اول د امن چې نیوز په علاقه کې امن روشي ځکه چې امن نو د هر شي د پرا دا یو ضروري شای دی او د امن د پرا چې کیمه شي ضرورت لکه نیو مطالبه کړي چې ډیګری کالج را ټیکنیکل کالج د سټک ډیمو د سینګل ټیکټ مخکې په پیرا درنه کې دین یو سی ام صاحب سره یې خبرې کړي یې ضرورت
د جانی خیلو د غلاریون او غوښتنو په اړه بنو کې د انتظامیه او امنیتی چارواکو چې نه یې غوښتل نامونه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیلو کې د امن پر ځای کولو لپاره یې عملي ګامونه اخیستي دي. د جانی خیلو په ګډون خواوشا سیمو کې وسله والو ضد ځانګړي عملیات دوام لري. جانی خیلو کې د ترکیاتی چارو لپاره 2 ارب روپے منظور شوه چې په هغه ترکیاتی چارو عملی کار هم پیل شوه دی. په دې وروستیو کې د جانی خیلو پرته لکی مروت وزیرستانونو او نورو پښتون میشته سیمو کې د نام نه پیښې زیاتې شوه. زایو ولس بنو جانی خیل لکی مروت وزیرستانونو سواد دیر او نورو پښتون میشته سیمو کې د امن لپاره ولسی پاسونو نه کړی او له حکومت د وسلوالو بیا فعالیتونو مخه نیولو غوښتنې تکرار کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنیو څپو ترانسمیټرونه تړلي دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې په لنډو څپو 2,100, 11,500, 15,000, 15,500 او 11,800 کیلو هرتز واورئ.
اوریدونکو په داسې حال کې چې په ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د نومبر پر 28مه په ملک د حملو بیا پیلولو اعلان وکړ. د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله دا یو خطرناک صورتحال بللې. دغه وسلوالې ډلې د وروستیو ځینو بریتونو ذمواري هم منلې ده، خو په دې حالاتو کې مرکزی او د خیبر پښتونخوا حکومتونه پر یو بل د امنیتي حالاتو پر دې قابو موندلو ذمواري اچوي. سیډونکي وایي موجوده حالاتو کې د دوانو حکومتونو رویه غیر سنجیده ده او د دې نقصان به ولس ته رسیږي. نور تفصیل د ګل ایاس نور.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي دي چې په دې وروستو کې په ملک کې د بریدونو ذمواري د ناقانونه ګرځول شوي وسله والې ډلې ټي ټي پي لخوا منل خطرناک دي. نوموړي د دسمبر پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته ویل چې ترهګرۍ کې زیاتوالی د اندېښنې وړ خبره ده، خو پر دې قابو موندل کېدای شي. د نوموړي په وینا فوزي مشر تابته د اساسي قانون له مخې له ټي ټي پي سره د خبرو واک ورکړل شوی دی، خو یوازې له هغه کسانو سره چې وسلې کېښودلو ته تیار دي. خو د نوموړي په خبره په ټي ټي پي کې څو ډلې موجود دي، ځینې خبرو ته آماده دي او ځینې یې د ریاست خلاف جنگ کوي. رانا ثنا الله په خپلو خبرو کې پر خیبر پښتونخوا حکومت هم نیوکه وکړي چې په امنیتي حالاتو قابو موندلو کې پاتې راغلي دي. صوبای حکومتونو په ځانګړي توګه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په هغه امنیتی غونډو کې ګډون ونه کړ چې مشر یې وزیر اعظم کوله. دغه غونډې د امنیتی اقداماتو په اړه وی. سیاسي اختلافات په خپل ځای، خو ریاست تر ټولو زیات مقدم دی.
ریاست جو ہے وہ سب سے مقدم ہے.
دا په داسې حال کې ده چې ټي ټي پي د نومبر پر 28مه په پاکستان کې د حملو بیا پیلولو اعلان وکړ. د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا ویلي چې په صوبه کې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي، خو په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکو په موجوده حالاتو کې د مرکزي او صوبایي حکومتونو رویه ناسمې بولي. په پیښور کې شنونکو محمود جان بابر د دسمبر پر 2مه مشال لیدو ویل چې په ملک کې سیاسي مشران د امن او امان مسلې حل کولو پر ځای سیاست کوي چې نقصان یې ولس ته رسیږي.
پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے کار کی تھی مسلم لیگ نونا اور انصاف اور پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام دستور پختلو کی یہ فیصلہ ہوتی چمنگ سیاست سیاست معاملوں کی کو اتنوں خبروں کی وہ منگ یو بل طرح بے ملک طرح بھی ہوتی ادری کی تھی بہر دنیا کی تھی خود بل کا منگا گور سے دردی جا کے سب کو ہمیشہ دن یو بل تو گزار اور کئی مزید دی تنگ گور کے زور بھائی کم دن ہوگی دی لپاره زه په خپل دا غنمه چې د دې خلکو چې دا کوم کلیریټی دا کوم چې دا مشکل دی د امن او امان نو په دې کې زرانا ثناءالله دا بیان چې کوم دی نو دا هم د یو سیاسي بیان تر حده پوره کړی.
د 2022 کال د جولای له میاشت راهیسې د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو په ګډون په یو شمیر نورو ضلعو کې خلکو په احتجاجي غونډو کې پر حکومت د امنیت ټینګښت غږ کړی دی او وایي حکومت دې د تیرو کلونو په څیر بیا وسلوال منظمېدو او پیاوړ کېدو ته نه پرېږدي. د طالبانو مشران او زیاتره جنګیالي دا مهال په افغانستان کې میشتي. په اسلام آباد کې بیا د سیاسي چارو پوه حسن خان د دسمبر پر 2مه مشال ورته ویل چې مرکز کې ائتلافي حکومت د دې مسلې حل رابستو کې سنجیده نه ښکاري.
خیبر
پختونخوا حکومت وایي د سه کال اوړي راهیسې د زیاتېدونکي ناامنۍ پر ضد اقدامات کړي دي او په بېلابېلو ضلعو کې عملیات هم روان دي. صوبای حکومت په تیرو میاشتو کې په بیا بیا ټینګار کړی چې امنیتي حالات خرابېدو ته نه پرېږدي او دا چې وضعیت یې تر کنټرول لاندې دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اور ادن کو د جنوبی وزیرستان په تحصیل لدا کې د دسمبر په لومړۍ نیټه په ماین چاودنه کې یو کموم رحلک ژوبل شو دی. د جنوبی وزیرستان برستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته ویل چې د تیر زیارت په ورځ په تنگړی منزا کلی کې ماین چاودنې په نتیجه کې یو شپږ کلن ماشوم ابراهیم ژوبل شو او دا وخت یې هلته په وانا روغتون کې علاج روان دی. بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي عالمزیب مسید مشال ریډیو ته ویلي چې په جنوبي وزیرستان کې مقامي انتظامیه او پوځي چارواکي په ځمکه کې د خښکړل شوو ماینونو صفا کولو کې سنجیده نه دي، نو ځکه داسې قسمه پیښې مخې ته راځي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ چارواکی مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د تحصیل لادا تنگاڑی مانزا کلیک شه دیش پیجم په 13 ورځ مسپیشین مال یوا بجے د ماین 14 په نتیجه کې شپیش کولن ماشوم ابراهیم پر هر جلای شوای دی. د دغه پیشه په براکشې د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان و ویل
دا پرون یو ډیر انفارچونیټ هم ته انسیډنٹ شو، خو ماشوم پکې زخمی شو د لینډ ماین انسیډنٹ کې. واقعیا چې وشو نو موږ خپل چې کوم ملتا 1122 چې کوم ریلیونټ لا انفورسمنت ایجنسیز نو هغه موږ موبلایز کړ. 1122 چې کوم دی هغه ته پریلیمینری ټریټمنټ ورکو او هغه ځکه اور هغه نه بعد چې کوم دی نو هغه وانه ته شفټ کو. موږ دا پر ریکارډ کې هم راوستو، ډی ایس آر کې هم موږ راوستو. ان شاء الله نن او نه چې کوم دی د دې کیسو موږ کمپنسیشن د پر پروسس کو خدای علاوه چې سمرا علاج دین وغه هم هسپتال کې کیږي او ان شاء الله هغه فلحال سټیبل دی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړای علمزیب ماسید ویایي چې په سویلي وزیرستان کښې د مقامي انتظامیه او پوس چارواکي په مځکه کښې خواندي د ماینونو صفا کولو کښې سنجیده نه دي چې په وجه یې د ماین چودنې پیښې یا تر وېسه پورې هم مخې ته رودریمي.
ماین پاکی حالات دغه دی چې اوس څو ورځې مخکې هم زیړ سر مکین کې هم یا پیښه مخکې ته راغلې ده په 18 نومبر باندې. دغهرنګه اوس پرون هم یا پیښه مخکې ته راغلې ده چې په هغه کې ابراهیم یو بچی چې کوم دی هغه په دغه کې شکار شوی دی. نو دغهرنګه پیښې مخکې ته رادرومي ښه کافي تعداد به د دغه لینډ ماینز یو سفر هم پراته دي. دوی صفائی دغهرنګه نه کړې چې کوم په کار وه چې د لینډ ماینز په والا سره حکومت تر اوسه پورې نه پالیسي جوړه کړله او نه یې ماین پاکی چې کومه ده هغه سر ته ورسوله.
علمزیب ماسید دا هم وویل چې په سویلي وزیرستان کښې 225 د ماین چودنې پیښې مخې ته روغلې دي چې په نتیجه کښې یې تر 300 نه زیات ماشومان ښځې او سړي پرهرجلې کړي دي او په دا کښې 1.5 کسان مړه شوي هم دي. خو د ماین چودنې د پښتون ژغورنې غورځنګ دغې شمېر په باره کښې د سویلي وزیرستان مقامي انتظامیه چارواکیو لیاسا هم ویلي نه دي. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دسمبر په 2 په کوټه کې د خپل بنسټګر عبدالصمد خان اڅکزي د 49 تلین په اړه یوه ولسي غونډه کړي. په غونډه کې د ګوند مشر محمود خان اڅکزي په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د نجونو د زده کړو لپاره د ښوونځي پرانیسي. اڅکزي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر علي وزیر په اړه هم ویلي که نوموړی د دسمبر تر 14 خوشې نه کړل شو نو جلسې او احتجاجونه به پیل کړي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال صمد شبنم راکوي.
د دسمبر پر 2 په کوټه کې د عبدالصمد خان اڅکزي د 49 تلین غونډې ته د وینا پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د نجونو د زده کړو لپاره د ښوونځي پرانیزي. نوموړي دا هم وویل چې افغانستان امن او سولې ته اړتیا لري او د دې کار لپاره باید د هغه هېواد ته ورڅېرمه ټول هېوادونه پر یوه میز غونډه وکړي. هغه زیاته کړه چې پاکستان او افغانستان پر ډیورنډ کرښه وغټې لارې لري. نوموړي وویل چې دواړه هېوادونه دي د کرښې دواړو غاړو ولسونو ته شناخت کارتونه او تذکرې ورکړي چې دا ډول خلک آزاد تګ راتګ وکړي. محمود خان اڅکزي و غونډې ته د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر په اړه وویل چې نوموړی بې ګناه په جیل کې بند دی. هغه زیاته کړه که علي د دسمبر تر 14 پورې خوشي نه کړل سو نو ګوند به یې په ټول هېواد کې جلسې او مظاهرې پیل کړي. د کوټې ایوب لوبغالي کې د لسګونو زرو کسانو غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو شمېر غړو د ګوند د بنسټګر عبدالصمد خان اڅکزي پر ملي سیاسي او ادبي خدماتو رڼا واچوله. عبدالصمد خان اڅکزي د 1908 میلادي کال کې د جولای پر 1 د ګلستان انتلا کاریز کې زیږېدلی و. هغه د ژوند لویه برخه د پښتون قام د یووالي او خپلواکۍ په مبارزه کې تېره کړه. نوموړي د خپل سیاست پیل له وکلنۍ څخه کړی و چې د ژوند تر وروستیو پورې درې لسیزې په بند کې تیر کړي. د 1923 میلادي کال د ډسمبر په 2 د شپې مهال په کوټه کې ناڅرګند کسانو د هغه کور ته دوه بمونه ور وغورځول چې په نتیجه کې نوموړي ژوند وبایلی او له هغه وروسته په ولس کې د خان شید په نوم وپیژندل سو. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:00 کېدونکو دی لنډ خبرونه د اسرار عالم مومند نور.
په کابل کې پرون د پاکستان پر سفارت برید کې یو ساتون کې جوبل شوی خو ناظم الامور روغ وتلی. د پاکستان بانچر وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د برید هدف په کابل کې د دوی پر سفارت کې موجود ناظم الامور عبید الرحمن زمانی وو. په بیان کې راغلی دی اسرا محمد نومي پاکستاني ساتون کې چې د ناظم الامور د ژغورلو هڅه کوله سخت جوبل شوی دی. بلخوا د افغانستان بلوچ وزارت ویاند عبدالقهار بلخی هم په یو بیان کې پر پاکستانی سفارت د شوې حمله غندنه کړې. نو موړ ویل چې حکومت په یي په کابل کې موجود سفارت کاران لسه قسمه خطر سره مخ کېدو ته پرې نه دي. لهم تر دې دمه د یادبرید زموري چا نه ده منلې. د بنو په جاني خلکو کې د عمل لپاره لاریون شو او خلکو له حکومت غوښتي چې هلته د وسلوالو بیا فعالیتو مخه ونیسي. نن شوی د لاجون کې د جانخیلو مشرانو ځوانانو او سکولونو زده کوونکو ګډون وکړ. دی وای په سیمه کې هدفې بدونه روان دي. وسلوال آزاد ګرځي او بیا هم زه تاسو ته وایم چې په تیرو خبرونو کې موږ ویلو چې د لاریون پرون شوی نو وبخې د لاریون نن شوی دی او د لاریون یو ګډونوال لطیف وزیرو مشالې دوی ویل چې د سیمه خلک د سبان یو کله حصے لاریون او پلتونه کوي خو حکومت خپل ژمنې نه پوره کوي. فلخوازن امنیتي او انتظامی چارواکو د نن سرګندولو په شرط ورو مشالې دوی ویل چې په سیمه کې د وسلوالو د مخنیوي لپاره ځانګړي عملیات کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له حکومت سره د مشروط مذاکرات وړاندیز کړی. پرون په لاهور کې د ګوند غونډې ته په خپله وینا کې عمران خان وویل چې حکومت له دوی سره خبرو ته کښېنه او د عامو انتخاباتو نیټه دې ورته وښایي او که داسې نه وي نو دوی به د پنجاب او خبر پختونخوا اسمبلۍ ماتې کړي. بلخوا د مسلم لیگ نون په مشرۍ اطلافي حکومت په وار وار ویلي چې انتخابات په راتلونکي کال په خپل ټاکلي وخت کې.
اوریدونکو لنډ خبرونه مو د اسرار عالم مومند اوریدو. اوس راځو یو بل موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما ویلي دوی پر طالبانو غږ کوي چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو درناوی وکړي او په دې اړه د نړیوالو قوانینو او د بشري حقوقو د خوندي ساتلو پر ټولو مادو عمل وکړي. د دسمبر په 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې پر دې خبرې ټینګار کړی چې افغانستان باید د بشري حقونو د نړیوالې اعلامې د ټولو مادو درناوی وکړي. یوناما پرون په یو ټویټ کې ویلي د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامې له 15 کلیزې سره هم برابره ده. د یوناما په وینا افغانستان هم د بشري حقونو دغه نړیواله اعلامې لاسلیک کړې او هرې مادې ته باید درناوی وشي. یوناما وایي ټول افغانان د کرامت، برابري او ازادۍ مستحق دي. یوناما په خپل ټویټر پاڼه کې د دغه اعلامې درېمه ماده یې ښیي چې وایي زه د ژوند حق لرم او هم حق لرم چې په ازادۍ او امنیت کې ژوند وکړم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما که څه هم په ټویټ کې پر افغانستان د واکمنو طالبانو یادونه نه ده کړې خو ډېر ځلې د طالبانو لخوا د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونو په تېره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې حقونو ته چې د طالبانو په څه باندې 15 میاشتو واکمنۍ کې تر ډېره تر پښو لاندې شوي پر درناوي ټینګار کړی دی. د ښځو او نجونو پر کار او زده کړې د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه هغه اساسي لاملونه بلل کیږي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. د نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع شوي او ډېرو ښځو هم په دولتي ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم ویلي چې متحده ایالات په دې ویاړي چې په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو د خوندیتوب په برخه کې پانګونه او ملاتړ کوي. د امریکا سفارت دغه څرګندونې پرون په یوه ټویټ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوال 14 ورځنی کمپاین ته په اشاره کړې او ویلي دي چې له اقتصادي پلوه د ښځو امنیت ته وده ورکول او جنسیتي نورمونو ته رسیدګي کولی شي چې دوی تر ډیره د جنسیت پر بنسټ د تشدد له خطر سره مخامخ نه شي. متحده ایالاتونو که څه هم په مشخص ډول د افغان ښځو یادونه نه ده کړې خو په تیرو 2 لسیزو کې په هر برخه کې د افغان ښځو د پیاوړي کېدو لپاره ډېرې هڅې او لګښتونه کړي دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو دغه 14 ورځنی کمپاین د نومبر له 15 د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د ورځې له لمانځلو سره هممهاله پیل شوی او د ډسمبر تر 10 نیټې پورې به دوام کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې لخوا دغه کمپاین چې په 2008 میلادي کال پیل شوی هدف یې په نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل دي. دغه کمپاین همدارنګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو د ملاتړ زیاتوالي او د ننګونو په اړه بحثونو او حل لارو ته د فرصتونو برابرولو لپاره د یوه نړیوال اقدام غوښتنه کوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو په داسې حال کې چې نن د مازورانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پیښو او رنځونو له کبله مازوره شوي خلک وایي د اسانتیاو څخه بې برخې دي. حکومت ورله د روزګار ورکولو لپاره عملي ګامونه نه دي اخیستي. د یوې اندازې تر مخه یوازې وزیرستان او اړوند سیمو کې د ترهګرۍ په پیښو کې خاوشا 3500 کسان مازوره شوي دي. بلخوا حکومت وایي د مازورانو د مرستې لپاره کار کوي او په پیښور کې د هغوی د درملنې لپاره یو لوی اسپتال هم پرانیسته دی. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار شاهین بنیری نو.
نن په ټوله نړۍ کې د مازورانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په خیبر پختونخوا کې د مازورانو د حقونو ادارې وایي چې دوی د بنیادی اسانتیاو، تعلیم او روزګار نه بې برخې دي او متعلقه سرکاري او غیر سرکاري ادارې د خیر ښېګړې لپاره اړین ګامونه نه پورته کوي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په وزیرستان کې د مازورانو د یوې ټولنې مشر دین محمد وویل چې په وزیرستان او اړوند د سیمو کې د ترهګرې په پیښو، ماین چودنو او فوجي عملیاتو کې د 200 ښځو په ګډون 3500 کسان مازوره شوي دي چې حکومت یې د بحالۍ او ستونزو د هواري لپاره عملی ګامونه نه دي پورته کړي. نوموړی زیاتوي،
بار ملک چوک سے د مزوری د سخ قدر احترام دی، پلی پارکی نه دی، دلته خود میش پاس به بختی دارو چې میش په پاکستان کې بیا د میسر چکم چلان کیږي، داسې زناور سره کیم چلان کیږي، غل سره چې د میسر کیږي. واجب دا نه چې میش خو یو په ګټینا باندې سخ پلاین کې دراوی، ګټینا په سبان کو بز ګټو خو ته میش پروتوی، میش په غلاین کې نشیتلای، تورینا هلا گاولی دی د روزیر سبان کو دنیا خلکو وزیر رو وزیر مزوره په 2 درجه کې خالی خپل جون ته لیار نشي چې خولای حکومت نامیش بندرزه مایوس ای بنځه نظر انداز کړي.
د درملنې او نور اسانتیاو د نشټوالي سره سره د مزورانو لپاره یو غټ ستونزه د خلکو د رویو هم ده. د کوزدر لیکوالا او سیاست مدارا سایرا شمس وایي چې له پوهنتونې د ماسترۍ ډیګري د ډیرو ستونزو سره ترلاسه کړي. نوموړی زیاتوي چې په پاکستان کې په سر شمیرونو کې د مازورانو شمیر نه کیږي او دا غي د خیر ښېګړې لپاره سمې پالیسۍ هم مخې ته ناراضي.
صرف دای چې چا چې هغه ایونټس ارګنایز کړي نو دا غوته د پیسو فائده یې باقی مونږ ته نه د وسه پورې پاکستان نه د رسایي لحاظ سره ټیک شوی دی، نه د چا رویه زمونږ سره ټیک شوی، نه زمونږ د پاره جابس شته دی. مایدا خلک خو دې ته هم تیار نه دي چې په مردم شماره کې مونږ وشماري، مونږ له خپل حق را کی نو اسې د چغه سرو والو نه او فوټو سیشن کولو نه څه مطلب نه جوړیږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د ولسی خیر خیګړې د ادارې چارواکي وایي چې حکومت د مزدورانو لپاره په سرکاري ملازمتونو کې برخه له 2% سلور فیصد ته پورته کړې ده، او د دوی د درملنې لپاره په پېښور کې یو روغتون ته ټولې اسانتیاوې ورکړې دي. د دغه روغتون یو چارواکي وایي چې په هسپتال کې د مزدورانو لپاره د ټولو اسانتیاوو بندوبست کړی دی.
دې وخت کې موږ سره د داسې مختلف حادثو ښکار، تقریبا یو نیم سل مریضان هر ټایم داخلي میډیکل اینڈ نرسنگ کیئر نه والے، فیزیوتراپی، اکیوپیشنل تھراپی، سپیچ لینگویج پیتالوجی، ارتھوٹک سروسز، سوشل سروسز او د اسسٹیو ټیکنالوژي د پاره چې کوم دی زموږ یو ډیپارټمنټ هم موجود دی. د دین علاوه کوم مریضان چې د دې هسپتال نه ډیسچارج شي، یعنی کورونو ته لاړ شي، نو اغوی بیا کور کې زمنګ فالو اپ ټیم اغي فالو کی التول ویل چیر ایکسیسیبل واشروم هم جوړي او ریمز وته جوړي.
د مزدورانو د حقونو لپاره کارکونکو اداري وایي چې باید د مزدورانو د خیر خیګړې لپاره مالی پنګې ډېرې کړل شي، اغوی دې بیکاره و نه ګڼل شي، او د ټولنې په کچا د اغوی د حقونو په اړه د بیداری لپاره کمپاینونه ترسره شي.
کراچی د پاکستان لوی خار دی، او زه نیاز علی خان لدی خار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اوري، چله حالاتو خبر شي. زمنګ پرونه د سحر لنه د ماخام تر شپږ بجو اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زو یو بل موضوع ته د خیبر پختونخوا په لوی روغتون حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې اعلان شوی چې د دسمبر په لومړۍ نیټه نه به د او پی ډی د پرچی فیس کې 100% زیاتوالی راولي، چې وروسته به د پرچی فیس له 100 روپو پر ځای 120 روپۍ اخیستل کیږي. اسپیتال ته راغلي ناروغانو په وینا چې د او پی ډی د فیس ترڅنګ د ټیسټونو او نور د طب د سامانونو نرخونه دې هم راکم کړی شي. په دې اړه نور تفصیل د عظمت علی شاه اورو.
د پېښور غټ روغتون حیات آباد میډیکل کمپلیکس د دسمبر په ډومبه د او پی ډی په فیس کې 100% اضافه وکړه. د اضافي رستو د او پی ډی فیس له 100 روپو نه 120 روپو ته ورسید. هسپتال ته راغلی سکندر مشال ریډیو ته وویل چې د او پی ډی د فیس ترڅنګ د نورو ټیسټونو قیمتونه هم راکمول پکار دي.
سرکاري هسپتالونو ته زمنګ سترګي ولې چې د پرایویټ هسپتالونو زمنګ وسنی کیږي د غټو فیسونو، موږ هم د سرکاري هسپتال ته راځو او سرکاري هسپتال کې دوی دا ریټ سیوا کو د چټه دا، نو موږ هو غریب خلک یو، موږ به چرته ځو؟ دوی صحت انصاف کارډ رو باسلې د خیبر پختونخوا ګورنمنت پکار دا داغه پځه او پی ډی پکې نشته، غټه پرېشنونه دي د غریب خلک، غټه پرېشنونه هم وي خو وړې مسلې چې کوم دي نو هغه هم زیات تر سرکاري هسپتال ته راځي، نو پکار دا چې دې وړو وړو مسلو کې هم ریلیف ورکړي حکومت بجای د دې چې دوی سیوا کوي.
دا ایچ ایم سی د ویاندې فصیح صوفي په وینا چې دغه فیصله د هسپتال لپاره د نوې مشينري او نور خرچونو پوره کول لپاره کړی دا، او دغه پیسې به واپس د ناروغانو په صحت لګولې کیږي.
د خلکو خیګړې د پاره ویلفیر د پاره د پیشنټس ویلفیر د پاره د ډیزر ضروري وو چې هغه کې لږ معمولی اضافه او شی زکه چې دا څومره هم مونږ نور کارونه کوو، کم چې نوې مشینری دا هغه مونږ راغواړو چې د خلکو ویلفیر کې مونږ استعمال کوو، خو مونږ کوشش کوو چې مریض باندې ډیر زیات برډن نه اچو. 20 نه 40 روپۍ مونږ کړې، خو دې کې نور شي کوم علاج دی، دغه ټوټل فری آف کاسټ دی. صحت سہولت والا مریضان چې کم دی هغه هم دې کې کیډر کیږي، او دې نه علاوه چې کم مریض هم هسپتال کې داخل شي، هغه کد خیبر پختونخوا وي، هغه کد افغانستان نه راغلي، نو مونږ علاج نه ریفیوز کوو.
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا د نورو غټو روغتونونو لیډی ریډینګ هسپتال او خیبر ټیچنګ هسپتال پېښور کې د او پی ډی فیس لا تر دې دمه 100 روپۍ دی. هسپتال ته راغلي ناروغان وایي چې د او پی ډی فیس سره سره دوایانو او نور د طب د سامانونو په قیمتونو کې هم هر میاشت اضافه کیږي، کومې چې لوسه اوس بهر دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا صوبې لخوا پیښور کې زمون کور په نوم جوړه اداره کې 50% داسې ماشومان داخل شوي چې د ترهګرۍ له وجې یتیمانان شوي دي. چې دا شان دغلته د ماشومانو ته نصابي تعلیم سره سره هنرونه لکه ترکاڼي، د بجلی کار، موسیقي او ځینې نور زده کړې هم ورکول کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی دغې ادارې ته ورغلی دی او هلته یې د ځینو زده کوونکو سره خبرې کړي دي. نو راځئ چې وایو دا رپورټ هم هلته د یو ماشوم پر غږ پیلېږي.
دغه ټپی هغه یتیمان وای کوم چې زمون کور نوم دی یتیمانو او بیوزل ماشومان په سکول کې داخل دي. دغه اداره د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په 2014 کې جوړ شوه چې په 400 خزانه کې ورته لوی ودانی ورکړي او دا وخت پکې د زمون کور د معلوماتو سره سم 210 ماشومان داخل دي.
انس دلته د 50 کالو نه ما او دلته موږ ته د سکول رهائش تعلیم رات ملاوی گئی د مور پلار کمی پتن میں سچی گئی زڑیر ور کوٹ ام جما مور پلار مڑو خدا گئی سرا سرا مون تا جوڑ فراٹ ام او بدلے کی گئی ہر استاد ام مور پلار دے زدا باڑے م
د پی خبر د ادارہ تر ټولو اولنی او لوی ده. د دې ادارې سر اړوند په سواد کې د پیښور په مطرح کې د یتیمانو جنکو لپاره 400 او په ځینو نورو سیمو کې وړیا ادارې جوړې دي. د پیښور په دې اداره کې تر لسو پوری بلاکونه او یا خونځې دي چې ټولې د ځینو مشهورو تنانو په نومونو نومولي، لکه رحمان بابا بلاک، امیر حمزه شینواری بلاک، خوشحال خان بلاک، علامه اقبال بلاک او ځینې نور.
زوانو عبدالله دی د تنگی مور مشته او پلار مې وفات بل زوس بوم کې
د دې سره مو دا اوس
په دې خو مې زه یو درې میاشتې بکی مونږ شکر دې ډېر سره بکی زده کا زه تبلې
تعلیم کې مخکې تل غواړي او په تبلې کې هم مخکې تل غواړي
زه تبلې تعلیم دوام کې اکه انټرنیشنل لیول باندې دې سي پروګرامونه کوو.
زمون کور او د خیبر پختونخوا د لوبو د محکمې په شریکه په دغه اداره کې د لوبو میله هم جوړه شوه چې د دسمبر په اولنۍ نیټه ماخام ختمه شوه. دغه لوبو کې جوډو، کراټه، جمناستیک، کرکټ، رساکوشي او ځینې نور هم شامل وي. دغه میله درې ورځې پرله پسې روانه وه او چې کومو ماشومانو او یا لوبډلې پکې ښې لوبې کړې وې ورته میډلې او ځینو ته نغدي روپۍ هم ورکړې شوې. په دې اداره کې کوم رقم ماشومان داخليږي؟ مشال ریډیو دغه پوښتنه د زمون کور د اسیسټنټ ډایرکټر امجد علینا کړې ده.
50% چې کوم دي 60% هغه یتیمانان دي. دا د مختلفو حادثاتو شکار شوی دي، حادثاتو نه تیر شوی دي، هغه کې ترخګری هم شامل ده. د نه علاوه مونږ دي ته هنر هم خیو چې هغه کې دي ته د ترکاڼۍ کار، د درزی توپ کار، د رخ کاندلو، کمپیوټر هم خیو د نوی دور، د جدید دور تقاضو مطابق.
د امجد علی پوینا هر څومره چې د ادارې سره وسایل زیاتېږي هماغه عمره اداره خپل نوې څانګې هم جوړوي او د داخلي دونکو ماشومانو شمیر هم ورسره زیاتوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د افغانستان د سویل ختیځ او ولایتونو یو شمیر خبريالان وای د دوی د رسنیزو فعالیتونو پر وړاندې ستونزې ډېرې شوې دي چې د دوی کارونه یې له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. دوی له اړوندو ادارو د معلوماتو په شریکولو او د رسنیو د اقتصادي ستونزو په حل کولو کې د مرستې غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د سویل خاتی زون پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر یو شمېر خبریالان او د رسنیو استازي وایي د رسنیو په چوکاټ کې یو شمېر ستونزو او نیمګړتیاو د دوی پر رسنیزو فعالیتونو او په شخصي لحاظ د دوی پر ژوند منفي اغیز کړی دی. دوی پر وخت معلوماتو ته نه لاسرسی، له رسنیو او خبریالانو سره د ادارو د ویاندویانو نه بلدتیا، د رسنیو اقتصادي حالت کمزورتیا او د یو شمېر خبریالانو بیکاره کیدل د هغو ستونزو په توګه یادوي چې د دوی فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. په پکتیا کې د پژواک آژانس خبریال ساحل منګل مشال راډیو ته وویل
دا چې اوس په دې وروستیو کې خبریالانو ته اطلاعات نه ورکول کیږي یا په کم اندازه ورکول کیږي، نو د خبریالانو کاري ساحه یو څه ناڅه رامحدوده کړې ده. یعنی خبریالان نشي کولی چې هغه د پخوا په شان خبرونه تولید کړي، پیښو ته ښه انعکاس ورکړي، داسې موضوعات راوپلټي چې هغه په ټولنه کې ستونزې وي. نو د خبریالانو په ورځنیو چارو ډېره اغیزه کړې ده او د دوی کارونه یې ټکني کړي دي.
د سوال ختیځ زور خبریالان وایي رسنیو سره پر وخت د اړوندو سرچینو لخوا د معلوماتو نه شریکول ټولو لورو ته په زیان تمامیږي، ځکه که خبریال له سیمه ییزو سرچینو معلومات اخلي هغه ممکن کره او دقیق نه وي. د سلام وطندار رادیو خبریال خالد زهین وایي
دغه دوه تاوان لري، یو خو خبریال هلته د پر معلوماتو یا هغه معلوماتو ته چې اړتیا ده هغوی ته لاسرسی نه لري، او دویم که چېرته خبریال د سیمه ییزو سرچینو نه اخلي کېدی شي هغه معلومات دومره دقیق ونه واوسي. نو دغلته شاید بیا نو د خبریال او د دولت ترمنځ هم یو ټکرونه او مشکلات ایجادېږي.
د رسنیو د کارکوونکو په وینا دوی سره د معلوماتو د نه شریکولو یو بل مهم لامل د کار او خبریالانو سره د ادارو د ویاندویانو نه بلدتیا ده. په لوګر کې آزاد خبریال خانولي احمدزی وویل
حکومت باید خپل مطبوعاتي مسؤلین وروزي ظرفیت په برخه کې ورسره کار وکړي، خصوصا لویه پکتیا کې په لوګر پکتیا خوست کې د همغږي غونډې باید رامنځته شي څو پورې معلومات خلاصي پیدا.
د سویل ختیځو ولایتونو خبریالان د رسنیو پر اقتصادي ستونزو هم اندېښنه څرګندوي او وایي د سیمه ییزو رسنیو ډېر شمېر کارکوونکي بې معاشه شوي او نورو ادارو کې د جذبېدو لازم فرصتونه هم نه لري. په پکتیکا کې آزاد خبریال خیرالدین زکی وویل
اوس په نورو ادارو کې مځکه کار نشته او دلته اقتصادي حالت د دوی کورنۍ هم تاثیر کړی، دوی پر رواني هم تاثیر کړی ده، تر څنګ ډېر خبریالان بېکار او بېروزګار شوي.
بل لور ته د خوست چارواکي وایي دوی رسنیو سره د معلوماتو په شریکولو کې مرسته کړي. د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وویل
لکه څنګه چې د آزادو رسنیو د نوم نه معلومیږي دوی باید خپل نشرات په داسې توګه عیار کړي چې د دوی لپاره اعلانات پیدا شي، تجارتي خپرونې باید ولري او ابتکارات وکړي تر څو د دوی دا مشکل حل شي. انشاءالله تعالی موږ په ټوله معنا د دوی لپاره کوشش کوو چې یو څور ته پیدا کړو.
د سویل ختیځو ولایتونو خبریالانو ټینګار لره که چیرې په هیواد په ځانګړي ډول د زون کې د رسنیو اقتصادي ستونزې د بیان آزادۍ او د خپرونو په مخ کې محدودیتونه راکم نشي، ممکن د رسنیو ډېره برخه له فعالیته ولویږي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د طالبان حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ رادیو د منځنۍ او سپو ترانسمیټرونه تړلې دي. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونې پر لنډو سپو 15,000 او 12,000 کلو هرتز واوري. او اوس هم راځو یو بل موضوع ته. په ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې د گلبهار په نوم یو خیریه اداره خلکو ته بیلابیل هنرونه ښایي. دوی د یوې اوږدې مودې راهیسې ښځو ته د جامو ګنډلو کار هم ښایي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د گلبهار په نوم خیریه بنسټ له تیرو څو کلونو راهیسې له بېوزله او بې سرپرسته کورنیو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي چې یو پکې خزینه او ته د خیاطۍ زده کړه ده. د یاد بنسټ یو تن مسؤل عبدالرزاق همدر دوایی چې د خیاطۍ د زده کړو په پروګرام کې هغو میرمنو ته لومړیتوب ورکوي چې سرپرست ونه لري او یا هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
خوشبختره مونږ دغه کورس کې 190 تنه خويندې ځان سره لرلې چې دا دغه کورنۍ ونوي چې هغه د سبا بیګاله لپاره د خپل ژوند چارې په سختۍ باندې مخ تړلې. ورسره څنګه کې مونږ د خیاطۍ ماشين د خیاطۍ د ماشين تختې سمره چې د خیاطۍ مربوط کم سامان دغه ټول ورته مونږ د بنسټ لورې اخلو او دیتې ورکو په وړیا ډول باندې. دې من تقریبا سکم 2 میلیونه افغانۍ مصرف راغلي چې هغه د ماشينونو اخیستل دي.
دغه بنسټ تازه د بیسودو لسوالې اړوند سمرخي لوکلي کې سلويختنه خزینه د زده کړو یو مرکز تر ټولې کړي او خیاطي ور زده کوي. د دوی لډلې شابیبي او زرینی مشال راډیو ته وویل
خوشاله کار نمونږ ټول خپل غریب خلک مونږ یو چې لږ شانتي مونږ سره کومه خوشي دغه وشي او بس نن دویمه درېمه ورځ په دې کار باندې شروع وکړم زمونږ لږ شانتي گزاره او دغه پکې برابره شي ځکه چې کور کې دغه حال دی مشکلاتونه هم ډېر دي خاوند مې په دغه سې حال دی دغه پاپړه پولو دغه شیانو ته ناست دی.
د دوربیبي په نوم یوه بله مېرمنه له خیریه بند سوټونو غواړي چې بې وزله مېرمنو سره مرستې وکړي.
زمونږ خو لا اوس یو نارینه هم شته دی کار کوي داسې چې نورو نارینه نه وي نو هغه به څه کوي خو د ډېرو ټولو نه مې په دغه کې دی چې دغه شانې د کار زمینې برابرې کړي شانې خپله ښځې خپل ځان ته مشکلات حل.
د یاد بنسټ مسؤلین وایي په پلان کې لري چې د خیاطۍ د زده کړې دا پروګرام د ننګرهار لرې پرتو ولسوالیو ته وغځوي او له دې لارې بې وزله او بې سرپرسته مېرمنې په خپل ځان بسیا کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو د کراچۍ په آرټس کونسل کې د اردو نړیوال کانفرنس روان دی. په دې کې پرون په یبشتمه صدۍ کې د پښتو ژبې وده په موضوع هم بحث را جوړ شوی و چې پکې د پښتو ژبې لیکوالانو پوهانو او شاعرانو برخه واخیسته. ویناوالو ویل چې دې بحث مقصد خپلو ځوانانو او نړۍ ته د پښتو ژبې تاریخ او ادب ښودل دي. دې غونډې ته د پښتو ژبې شاعر ادیب اباسین یوسفزی، لیکوال کیسر اپریدی، ماخام خټک، ډاکټر عرفان الله خان، ډاکټر فوزیا او نورو ځینو نورو ویناګانې وکړي. د کانفرنس احوال د کراچۍ نه د نیاز علی په دې رپورټ کې اورو.
د کراچۍ په آرټس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس په موقع د دسمبر په دویمه په یوویشتمه صدۍ کې د پښتو ژبې او ادب په موضوع غونډه وشوه چې پکې د پښتو ژبې لیکوالانو پوهانو شاعرانو په ګڼ شمېر کې عامو خلکو ګډون وکړو.
اوس په اختر د جنو پینډ نشته، اوس د ګودر د جنو پینډ نشته، هغه ملال او خمار جنۍ، اچمبه مار ټپمار جنۍ ټولې ټپې اوس ټپیټه کړي.
غونډې ته د پېښور نه راغلي مشر میلوا پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی وویل چې کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی نو دا ډول پروګرامونه باید په کراچۍ کې بیا بیا وشي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل
د کراچۍ عام ولس چې دغه د خپل ژبې د خپل ادب نه خبر شي بیا دلته چې کوم نور غیر پښتانه دي نو هغه ته مونږ په اردو کې هغه خپل پیغام رسولو کوشش وکړو. نو زه ګڼم چې دا یو ډېر ښه قدم دی او بدقسمتي دا ده چې په نصاب کې بچي ژبه نه وي، په مارکیټ کې ژبه نه وي، په میډیا کې نه وي، نو هغه ته مشکلات ضروری خود کراچی پختنو لدا زی مواری په خپل قبل اول پکار دي چې بچی د جبه نه لری نشي.
پندتا په وینا کې پوهان وای ک پختانه د خپل جبه ادب او تاریخ نه خبر وي نو دوی با په موجوده وخت کې پختنو ته په ورپی خستونزو او د حقي د حوارولو په اړه هم خبر شي. پندتا وینا کونکي ډاکټر عرفان الله خان بیا مشالی ډیو سره په خبرو کې وای چې دا ډول پروګرامونه په ځانګړي ډول د پختنو ځوانانو لپاره ډیر ګټور ګرځي.
دا سه پروګرامونه چې کم کیږي دا زمنګ د پبرخه کې ډېر بهتره ده ولې چې زمونږ جبه چې کومه ده دا غي مونږ ته احساس شته زمونږ ځوانانو ته زمونږ قوم ته چې د دې څه مرتبه او څه ورته. پښتو جبه چې دا غه جبه نه ده، هغه یو آئین دی، یو قانون دی، هغه آئین او قانون کې چې کوم سره دند شامل شي چې هغه د خپل د یو تهذیب د کلچر دا غي پابند شي. دا پښتو جبه چې کوم سره وي دې کې دند تمام هغه رمزونه چې کوم دي د ادب هغه په دې کې دند موجود دي.
د کراچۍ په آرټس کونسل کې نړیوال اردو کانفرنس کې یو ځل بیا د قرارداد منظور شو چې هواد په ټولو صوبو کې ویل کېدونکي جبو ته دي باید د ملي یا قومي جبو حیثیت ورکړي شي. تیر کال هم د آرټس کونسل په نړیوال اردو کانفرنس کې دا قرارداد پاس شوی وو. د پښتو ژبې او ادب په دې غونډه کې بیا د پښتو ټپې هم وړاندې کړل شوې.
زموږ وطن کې په کورونو خلک د شمار شمیرې حساب کتاب لاندې دي، د هر چا کور کې دروازه باندې خط د دغه کور بندیان په ګوته خایي، خدا حساب را غلط ښکاري. زه یې د سره په حساب کې نه یم چې د سرکار اهلکار کله راشي نو زما کور ورته ویران ښکاریږي. ښه په قلار په دروازه ولیکي دلته کې صفر بټه صفر اوسي د ژوندانه زمینې فکر اوسي.
غونډې ته وینا کوونکو ټینګار وکړو چې نوجوان نسل دی د خپلې ژبې د ارزښت د ساتلو او دا پیغام نړۍ ته د رسولو دپاره لیک لوست زده کړو ته دوام ورکړي. په غونډه کې یو ګډونوال انور علي بیا وایي
کلم دلته پروګرام وي د کراچۍ د ګوټ ګوټ نه خلک راځي او هم دغه ورځې لپاره راځي چې مونږ د پښتو تاریخ باره کې د پښتو ادب باره کې د پښتو کلچر باره کې مونږ څه خبرې وو.
په غونډه کې نور پوهانو هم د پښتو ادب او ژبې په تاریخ په اړه ویناګانو سره د پاکستان په پښتون میشته سیمو او افغانستان کې پروانو حالاتو یې هم خبرې وکړي. په کراچۍ کې له تیرو 15 کالو راهسې هر کال د اردو نړیوال کانفرنس کیږي. د پښتو سره پکې نورو ژبو ته د بحث او استازیتوب لپاره هم وخت ورکول کیږي. سخت کال دا کانفرنس چې د دسمبر په لومړۍ نیټه پیل شوې ده او د دسمبر په 4 به پای ته رسیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.